افغان ولس مشر حامد کرزی او امریکا ته له سفر وروسته له برټانوي مشرانو سره د خبرو لپاره نن سهار لندن ته ورسید. په کندهار ولایت کې د میشتو اتلافي ځواکونو د یوې څرخي الوتکې د بیړنۍ ناستې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتېري ټپیان شوي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمې پیښې درته لرو، خو تر هغې مخکې کورني خبرونه. د سلام په وړاندې کولو سره مادیه صدیقیم له بشپړو خبرونو سره. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته له سفر وروسته له برټانوي مشرانو سره د خبرو لپاره نن سهار لندن ته ورسید. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې د برټانیا له نوي صدر اعظم دیوید کیمرون سره هم وګوري. د ولسمشر د وین مرستیال احمد ضیا سیمک ازادې راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې به د افغانستان او برټانیا د اړیکو په ټینګښت خبرې وشي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځني سفر امریکا ته تللی وو چې پترس کې یې د دغه هیواد له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو په ټینګښت خبرې وکړې. په کندهار کې میشت اتلافي ځواکونه وایي چې په دې ولایت کې د یوې څرخي الوتکې د بیړنۍ ناستې له امله یو شمېر افغان او بهرني سرتېري ټپیان شوي دي. په کندهار کې میشت نړیوالو ځواکونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغې څرخي الوتکې د کندهار ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې ده. په دې پیښه کې د ټپیانو د شمېر په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې طالبان قاضي یوسف احمدي ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی په ډزو راغورځېدلې او شاوخوا شل تنه افغان او بهرني سرتېري ټپیان کړي دي. خو په کندهار کې میشت نړیوالو ځواکونو د طالبانو دغه ادعا ردوي. د زابل ولایت چارواکي وایي چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه عملیاتو کې څلور طالبان نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیت عامر سمنوال غلام جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره شپه د دغه ولایت په ارغنده او پلسپلۍ کې شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو څخه وسلې هم ترلاسه شوي دي. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمه کې یې د څلورو تښتول شویو ځایي اوسیدونکو مړې موندلې دي. د خوست د همغږۍ د مرکز مشر عبدالنواب پیښه تاییدوي او وایي چې مړې یې نن سهار د دغه ولایت علیشهر او په سرحدي سیمه کې موندلې دي. طالبان د پیښې پړه منلې او ادعا کړې ده چې دغه کسان یې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د جاسوسۍ په تور بشلې دي. خو ځینې شاهدان وایي چې دغه کسان سیمې ته د واده د مراسمو لپاره تللي وو. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلېږي: یو ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځوس پوله، یو پاونډ اووه شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یوه ایرو اووه پنځوس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومانه څلور شپېته افغانۍ او څلور څلوېښت افغانۍ او شپېته پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او اته دېرش پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه پنځه پنځوس افغانۍ. دا و کورنۍ خبرونه. په بهرنۍ خبرونه کې هم زموږ له همکار سره ملتیا وکړي.
په زرګونو فلسطینیانو نن په غزه کې د اسرایلو له ایجاد راهیسې د بې ځای کېدو د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت مارش یا لارون وکړ. دغه لارون د تاریخي پیښو د کلانیو مراسمو نښه ګڼل کېږي چې فلسطینیان یې غمیزه بولي. شاوخوا پنځه میلیونه فلسطینیان او د هغوی اولادونه په منځني ختیځ کې له خپلو سیمو بې ځایه سوي. اسرائیل د دوی غوښتنې نه مني چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي. اسرائیل فکر کوي چې د دوی ستنېدل به د یهودي حکومت د زوال په معنا وي. نن د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د هغه یوناني سیال اتن ته د اردوغان د سفر په ورستي ورځ د غرمې د ډوډۍ په وخت کې سره وکتل. د ناتو د دغو دواړو متحدانو ترمنځ خبرې تر ډیره د تجارت او پوځي همکاریو پر زیاتېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجو پر ختمولو متمرکزې وې. په 2004 میلادي کال کې چې اردوغان د ترکیه د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی، دا یې یونان ته لومړنی سفر و. د سایبریا په جنوب التای سیمه کې یو سل شپېتو کارګرو د لوږې اعتصاب کړی، ځکه دوی وایي له پنځو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي. د روسیې دولتي اژانس انټرفاکس خبر ورکړی چې د التای د تراکتور د فابریکې دغه کارکوونکي ادعا لري چې له ډسمبر راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي. خبري اژانس د کمونیست ګوند یو مسؤل سرګي یورت شینکو له قوله لیکلي چې ویلي دي دغه کارکوونکي چې پر دوو اتیا کسیزو ډلې ویشل سوي، غواړي خپل دغه اعتصاب ته مرحله په مرحله تر نامعلومه مودې پورې دا ما ورکړي. د ټالنټ پاوز د پایتخت بنکاک یو مرکزی سیمه چې د حکومت ضد مظاهره چانه او پاوز ترمنځ په کې شخړه روانه ده د تاوتریخوالي د ساحې په توګه مشخصه کړي. د سیمې شاوخوا کلابند سوې ده. نوي رارسېدلي راپورونه وایي عسکرو پر مظاهره چانو د ډزو خبرداري هم ورکړي. د پنځشنبې له ورځې راهیسې په شخړو او ډزو کې 14 کسان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د شخړو د ختمېدو غږ وکړ او وایي د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ د خونړۍ نښتو لوجه اندیشمن دی. شخړې هغه وخت زیات سوی چې امنیتي ځواکونو د پنځشنبې په ورځ د حکومت پر مخالفو سرو کمیسونو مظاهره کوونکو ډزې وکړې او د دوی مشر چې یو پوځي جنرال دی سخت ټپي کړ. نړیوالو د قرغزستان په جنوبي ولایتونو کې د لری کرایسیوي جمهور رئیس کورمانبیک باقیوف او د حکومت او د موقت حکومت د ملاتړو ترمنځ د شخړو د بندېدو غږ کړی. په نښتو او شخړو کې لږ تر لږه یو تن مړ او لشپیتو زیات ټپیان سوي دي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې وروسته له هغې د آرامۍ غوښتنه وکړه چې موقت حکومت اعلان وکړ. په جلال آباد، اوش او باتکین ولایتونو کې یې پر هغو ودانیو بیرته واک حاصل کړی چې د باقیوف ملاتړو اشغال کړي وي. د قرغزستان د موقت حکومت مشره روزا وطنبایوه وایي د شخړو عاملین به عدالت وړاندې کړي. نموړه وایي زموږ تاکتیک به دا وي چې ټول دا کسان ژوندي ونیسو. په ودانۍ کې چې کوم کسان دي او د خلکو پر ضد عمل او ډزې کوي ټول به عدالت ته راوړل سي. د ازادي راډیو د قرغزستان د څنګه خبریال وایي د باقیوف د جمهوري ریاست مشر حسن سیدکوف او د قرغزستان د کمونیست ګوند مشر اسحاق مسلیف د هیواد د جنوب په شخړو کې د لاس درلودو په تور په بشکیک کې نیول سوي دي. په عراق کې چارواکي وایي تمه لري چې په روان او آینده کال کې د تیلو عاید د ورځې 6 لک بیرلو ته زیات کړي. د تیلو د وزیر مرستیال عبدالکریم اللایبي د منځني ختیځ اقتصادي سروې ته په خبرو کې وویل چې د تیلو ټول اضافي تولیدات به 3 میلیونه او 2 لک بیرلو ته زیات سي. عراق د نړۍ په کچه دریم هیواد دی چې د خامو تیلو لوی زیرمې لري. تیر کال یې بهرنیو کمپنیو ته 10 پرمختیایي قراردادونه ورکړل چې له مخې تر 2019 میلادي کاله پورې د ورځې 12 میلیونه بیرلو ته د تیلو د تولید ظرفیت زیات سي. او رسته خبر ده چې نن د رشتر په حساب د 15.1 درجه په کچه زلزلې د ایران جنوبي برخې ولړزولې. د ایران دولتي اژانس سیرنا وایي دغه زلزلې فارس او بوشهر ولایتونو ته نږدې سیمې ولړزولې، خو دورانۍ او تلفاتو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په دې هیواد کې اکثره وخت ورته زلزلې کیږي.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود.
بازم شما شنوندگان عزیز و اکثر دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگم. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز در ارتباط به جرگه مشورتی صلح در افغانستان صحبت میکنیم که جرگه در 8 جوزا در کابل برگزار میشه. گفته شده که در جرگه مشورتی صلح نزدیک به 1300 تن از افراد از تمام بخش‌های افغانستان شرکت خواهند کرد و در روی راه های مذاکره با مخالفان مصالح دولت و چگونگی آوردن صلح در کشور در این جرگه بحث میشه. مهمان های ما هستند هر یک داوود سلطانزای از ولسی جرگه افغانستان، عبدالقادر زازی رئیس روابط و تشریفات جرگه صلح مشورتی و عبدالعزیز احمدزی رئیس دارالنشای کمیسیون جمع‌آوری صلح و ملکی سازی. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه باز هم با شما بیاییم، تماسهای تلفنی داشتیم در ساعت اول از شنوندگان ما سوالای را مطرح کردن و این سوالا را به مهمانان در میان میگذاریم و باز هم با شما برمیگردیم. آقای سلطانزوی، آقای اختری از آلمان تماس تلفنی داشتن و گفتن که در صورتی که شورای ملی موجود، شورای ولایتی موجود است، از لحاظ قانونی برگزاری جرگه چی حیثیت را داره در افغانستان؟ آیا در قانون افغانستان موجود است برگزاری همچون جرگه جای خود داره؟
آقای اختری از دیدگاه قانونی دقیق صحبت کردن، منتها این جرگه مشورتی است. در حالی که یک جرگه مشورتی را ما میتونیم در هر سطح دایر بکنیم و از مشوره های از استفاده بکنیم، اما به هیچگاه او مشوره ها الزامیت قانونی پیدا نمی کنن. او جایگاه نهادهای که در قانون اساسی افغانستان در دولتداری افغانستان جزء یک ارگان های دولت اصلا او جایگاه در قانون اساسی به کلی واضح است که ولسی جرگه افغانستان و شورای ملی افغانستان مرجع تقنینی افغانستان است و همه موضوعات و فیصله های ملی که الزامیت قانونی پیدا میکنه در شورای ملی منعیس خطوط اساسی دولت افغانستان باید مورد تصویب قرار بگیره و حتی موارد ارتباط میگیره در روابط بین المللی معاهدات و فیصله های مهم دیگه که جز خطوط اساسی دولت میباشه و این موضوع هم چون موضوع صلح است، موضوع آوردن آرامش و ثبات در افغانستان است و ارتباط به خطوط اساسی دولت میگیره و حتی ارتباط میگیره به تعهدات بین المللی، این منعیس خطوط اساسی بالاخره باید به تصویب شورای ملی افغانستان برسه. به او اساس این جرگه مشورتی هیچ نه ادعا شده به نظر ما و نه میتونه جای مرجع تقنینی یا شورای ملی افغانستان بگیره.
بله، نو احمدزی پنوم چله تخار څخه اوریدون کې پښتون درلوده و ویل چې دولت او ملګری ملتونه به آیا د مشورتي جرګې د پریکړه به دولت او ملګرو ملتو او نړیوالو ټولنې ته هم وړاندې شي او هغوی به آیا ورسره موافقه وکړي او که ونه کړي؟ هر یو احمدزی صاحب تاسو یا زازی صاحب هر یو چې غواړي دوی ته ځواب وایست.
مننه. اول خوزر ازم دا تیر دو سوالونو ته باسته چې هغه هم دغه د قانون مسله ده چې جناب سلطان زو صاحب خو وضاحت پکې ورکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې دا یو مشورتي جرګه ده، په دې کې به د جرګې غړي چې راټولیږي چې په دې کې د ملي شورا غړي هم دي، دوی به یو میکانیزم جوړوي او په یو میکانیزم باندې به مشوره کوي، فیصله به نه کوي. یعنی هغه فیصله دوی کولای شي چې کوم د اساسي قانون مطابق هغه فیصله چې د هغه ته ضرورت نشته چې مثلا هغه د افغانستان د مقننه قوې ته ولېږل شي، هغه پلان یا فیصله چې ضرورت دی ته نه چې دی ته ولېږل شي هغه به کوي، او نور چې کوم مشورې کیږي یا میکانیزم جوړیږي هر څه چې کیږي هغه که د اساسي قانون مطابق ضرورت کېدو چې مقننه قوې ته ولېږل شي نو
یک مثال میشه بتین که مثلا میبخشین چطور تصمیم یا فیصله را میکنن که نیاز به این نداشته باشد تا به قوای مقننه فرستاده شود؟
گوره، ایوا فیصله ده، ایوا مشوره ده، کنه نو مشوره نشی کیدلای چې پارلمان ته ولېګل شي یا ولسی جرګې ته ولېګل شي ملي شورا ته، لیکن فیصله مخکې د دینه چې ترڅو ولسی جرګې ته لېګل شي نیوي یا شورا ملي ته لېګل شي نیوي هغه باندې فیصله هغه ته فیصله ویل شي ویل کیږي، نه هغه فیصله چې د اساسي قانون مطابق ملي شورا ته خپل صلاحیتونه ورکړي دي. ما د په دې اړه باندې وای او بل دا چې تاسو فکر کوم هغه مخکنی سوال چې تاسو وکړو د هغې یو ځل بیا راته وضاحت وکړي چې ورور چې د هغه ځای نه و د کندوز نه و کوم ځینې هغه څه سوال تاسو وضاحت
دلته یوه مداخله زه کوم سلطان زوی اجازه شما که موضوع قانون بسیار واضح شوه باید.
بله،
این جرګه فیصله کرده نمیتونه قانونن، این جرګه جرګه مشورتی است و هیچ ارگانی در قانون اساسی افغانستان فیصله های و مصوبه های را صادر کرده نمیتونه بجز شورای ملی افغانستان. این باید واضح شود که بازشنونده های بسیار زیرک ما یقینا انتقاد میکنن. پس این جرگه فقط مشوره داده میتونه و مشوره های ازی برازی که الزامیت قانونی پیدا بکنه باید به تصویب ولسی جرگه و تصویب شورای ملی افغانستان برسه تا این الزامیت پیدا بکنه. و همچنان موضوعی که شما گفتین خارجی ها فیصله ها و ایگه پا، این جرگه مشوره هایش باید به سم شورای ملی افغانستان رسانیده شوه، پیشنهاد شوه به ولسی جرگه به شورای ملی افغانستان، بعد از او شورای ملی در تفاهمی که بین دو جرگه یعنی ولسی جرگه و مشران جرگه و بالاخره او پروسی قانونی خود تایی میکنه و به توشی رئیس جمهور میرسه، این فیصله میشه و باز و باز خارجی ها مجبور هستن که این فیصله ها را مراعات بکنن.
او سلطان زوی صاحب دلته یو پشتن است نه پیژم چې دا څه رقم ده که د تور لیست مثلا موضوع را واخلو، دا خو د افغانستان په قوانینو کې در شوی مسله نه ده، نه د افغانستان ولسی جرګه دا فیصله کړی ده، دا خو ملګرو ملتو کړی ده او خارجانو کړی ده، نو لذا دا ارتباطم له دوی سره لري که چیرته په دې کې داسې غوښتنه کیږي نو د هغې تصویب په ولسي جرګې کې څه ضرورت دی؟
دلته داسې داسې دغه تور لس په ارتباط باندې خو یوه مشوره ورکړل کیږي چې هغه کسان چې د افغانستان قوانین مني، د افغانستان سیستم مني او اصلا په ځمکه ږدي، د هغوی نمونه باید د تور لستو نه ووتلوویستلشي. که دغه مشوره ورکول کیږي دلته دې کې هیڅ نقص نشته چې دغه مشوره ولسي جرګه ته راسي او ولسي جرګه دې سره دې باندې یو بحث وکړي او یو قانوني شکل ورته پیدا شي، تر څو چې بینالمللي ټولنه هم نشي کولی چې ټول شیان د افغانستان د تقنیې قواو فیصلې بینالمللي ټولنه نشي کولی چې د سترګو نه سترګې پټې کړي او هغې ته توجه ونه کړي. موږ که د افغانستان د سولې لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره یوه فیصله کوو که بینالمللي ټولنه یې مني یا نه مني، یا د شورا وظیفه ده چې دا فیصله وکړي.
بله زازی صاحب، ای به ای مفهوم است اگر روی میکانیزمی که ای جرگه بحث میکنه و صحبت میکنه و بالاخره به فیصله میرسه، آیا ای میکانیزم نیاز به ای داره به خاطر ای میکانیزمی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان رویش توافق میشه ای جرگه، ای نیاز به ای داره تا به شورای ملی فرستاده شود و در اوج تصویب شود و نظر شورا گرفته شود سر ازی؟
بل ما فکر میکنم که جرگه ملی مشورتی صلح که بخیر شروع میشه و به یک میکانیزم در آخر یک میکانیزم فیصله میکنن یا مشوره میکنن، بعد از این یک جرگه جور میشه از بین زمین جرگه، یک جرگگه شاید جور شوه که او جرگگه باز بتانه اینمی مسائل قانونی که جناب سلطانزوی صاحب در بارشان صحبت کرد و پافشاری میکنن سرشان که واقعا هم باید همطور باشه که اگر موضوعاتی که ما پیشترم گفتم که مطابق قانون اساسی کشور ما شما موضوعاتی که ایجاب میکرد که باید با قوه مقننه برود و از اونجا تصویب بگیره، خب او اونمو جرگگه که بعد از این جور میشه از نمی جرگه، این مسائل قانونی و مسائل فیصله ها میکانیزم چوکات تمام اینمی پلان و پروگرام اینا را اونو جرگگه فکر میکنم پیش میبره که ما نمیتانیم پیش از وقت زیاد سرش وقت خود ازای کنیم یا بحث کنیم که کدام موضوع شاید به پارلمان بره یا کدام موضوع شاید نره، این در اونمو وقت باز شاید معلوم شه و جرگگه پیش رو
زیادت مننه ده احمدی سر پشتنی تکتاو
باید زلبته
مهربانی
دیره بخنه غوارم فقط دقل تزه غوارم چی دیدی دو محترم ملمنو پا ده خبرو پا ارتباط بندی صرف زیوش اضافه کم چی اقا منگه او وای چی دیدی مشورتی صلح جرگی اهداف چی دی ده البته پخپل زاد که دری اهداف پا دیکن غخت دی یو اولین هدف دیدی داده چه منگ دیده مشورتی جرگی لکه چنگ چه البته لنوم نیوازه ده منگ غوارو حکومت غواری چه خلکو سر مشوره وی کی چه آیا دا پروگرام دی تر سر شی تر سر دی نشی که تر سر کی گی دوی سر یو تفاهم تا ورسی گی دا به یو هدف وی چه دوی سر مشوری وی سی دوم هدف دیدی داده چه کل چه دا مشوری وی سر وی نو دی اغی پا مشورو پا نتیجه کی دی چون دا خلق دی ملت نمایندگان دی ټول ملت حمایت دی صلح پروسی تا حکومت باید لاس تراوړي چې تر څو ټول ملت لدینه حمایت وکړي چې دا یو پروګرام دا باید تطبیق شي. دریم هدف دا ده چې کله حمایت هم ترلاسه شو کله فرزند دوی سره مشوره هم وسوله په اخر کې دوی په دې باندې بحث وکړي چې دغه پروګرام چې اوس مونږ ته قابل دی قبول هم ده باید هم تر سره شي، راځي په دې باندې بحث وکړي چې څه رقم تر سره شي. نو دغه چې څه رقم تر سره شي په دغه وخت کې بعضی مسائل راپورته کیږي چې هغه قانوني باید لغه سره ملی شوراګانو سره بحث پدې باندې وشي، بعضی ټکی دی البته ما خو بعضی مسایل کې امکان لري چې فرزن ملی شورا ته وړاندې شي، اما ملی شورا امکان لري چې هغه ته به تفاوت وي چې هغه پدې باندې بحث وکړي یا نه کوي، ځکه بعضی شاندې د مثال په توګه سره خم دی او پروګرام کله چې د خلک راضي دی ملی د صلح د صلح پروسی سره یو ځای کیږي او بیا د هغه مناطق نه چې دوی غلی هغه مناطق ته بعضی کومکونه مالی کومکونه یا انکشافی پروژې په نظر کې نیول کیږي، نو زه فکر کوم چې شاید هغه امکان لري چې دا به ولسی جرګې ته دومره اهمیت نه لري باندې بحث وشي چې تر کوم پروګرامونه
اوریدونکو د پښتنو ته کار شو دی اوریدونکو پښتنو دار چې وایي ک تاسو د جرګې را فیصله وکړه نو نړیوال به ومني اروپایان به ومني دلته یو مسله دا مخک سلطان زوی صاحب وویل وای ک ولسی جرګې او شورا فیصله وکړه نو نړیوال به خمخه مني لیکن دلته ځینې داسې مسائل شته چې هغه له نړیوالو سره ارتباط لري او وایي چې مثلا د تروریزم مسله ده نه پېژمه د تورلیس مسله ده چې د افغانستان سره اصلا ارتباط نه لري
حتی در دیدار اخیر رئیس جمهور کرزای و اوباما هم این مسائل مطرح شد که اوباما گفت از گفتگوهای مشروط یا و پروسه مصالحه مشروط با طالبا حمایت میکنه که از جمله کسایی که روابطشان با القاعده قطع کردن و از خشونت علیه حکومت دست بکشن و قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن
بله او که چرته جرگه داشن په نظر کې ونه نیول که جرگه داشن په نظر کې ونه نیول نو څه تضمین شته چې نړیوال به د جرگه پریکړه مني
ببینین مسئله در ایست که یک خوی جرگر ما چون سلطان سوی صاحب در ای باره تفصیلات کامل داد این جرگه جرگه نیست که باید فیصله کنه این جرگه میتونه که مشوره بده به مو خاطر نامشه جرگه مشورتی مونده
نه منظورم داره که دیده مشوری که دیده مشوری مثلا حتی
زین
قانونی اخه تعرخ تضرورت درلود او پا پارلمان تورنده که دلی او پارلمان هم تصویب که بیا هم ام دغه پښتنه دې مجاوردون کو وکړه به هم کې ریسه دغه پښتنه مطرح
زما ایتاسي پښتنه
بله
بله زه رازمه هغه موضوع ته رازمه نو خبر ده چې کله فرزن د دی جرګې مشورې ورکړلې بیا په دې باندې بحث کیږي چې کوم موضوعات دي چې هغه باید پارلمان ته ولاړ شي او کوم موضوعات دي ځکه موږ مخکې له دې نه چې دا پروګرام طرحه سي دي طرحې په وخت کې ډیرو کسانو سره مشوره سوي ده خصوصا ملګری ملتونو دي ملګری ملتونو دفتر د دې طرحې په جوړولو کې لاغه سره مشوره سوي چې هغه کاملاً مکمل حمایت کوي دغه پروګرام او یو له اغونه له حمایتونه به هم دا وی چې ملګری ملتونه به هڅه کوي چې اغه 1218م ما هغه کې په قرارداد 1218م قرارداد د ملګرو ملتونو چې په کوم کې دغه کسانو نمونه په تور لیست کې داخل شوی دي هغه به کوشش کوي چې دغه کسان باید له تور لیست نه خارج شي منګو تاسو ټول دې شاهد یو په دې روستیو کې یڅو کسانو نمونه وېستل سول مونږ ته دا پروګرام ځانته یو شرایط لري هغه شرایط د مثال په توګه یو د هر ټوک چې د پروګرام سره یو کې یو ځای کېږي نو هغه به اولا د افغانستان قانون مني کله چې د افغانستان اساسي قانون هغه و معنی په شک په صفت دی یو سند باندې قبول ک بیا روس لاغینه د یو شرط دوم شرط دا ده چې دغه کس به مکمل ل پراتلونکی کې ل هر قسم خصومات او ل جنگ او جګړې او ل دې شانو نه د یو تعهد سپاری یوجمنه بکې چې البته د دې شانو کې نور برخه نه اخلي
دا البته دا هم بیا بل پښتنه ده چې کچیرته د ټولې خبرې ومني نو څه ته وس جنگيږي خدا وس هم دا کار کولای شي
خو خبره ده منګ اصلا رازو مخالفین ته دي مثال په توګه منګ مخالفین عموما په پنځو کټګوري باندې تقسیم کړی دي یو هغه مخالفه یو هغه کسان دي چې یا بهرانیان دي او راغلي دي په د افغانستان کې له دغه شرایطونه ګټ اخلي او هغه خپل دښمنۍ چې دي هغه په اصطلاح دلته تسره کوي او یا د امریکا او یا د نورو بهرانیانو په ضد یا د افغانستان په ضد باندې دا یو ډله د خلکو ده دوه ډله د مخالفین او هغه مخالفین دي چې هغه دلته به دیو مفکوری په اساس باندې په افغانستان کې نن سبا په جګړه باندې بوخت دي او هغه ته دا ویل شوی دی چې دا جهاد ده او دا سید او هغه دا بل اخره هولي او دی غلمان دی او سدي او سدي یو دامه دریمه برخه دی دریمه کټګوري دی خلکو دی مخالفینو هغه دی چې هغه دی حکومت نه په یو شکل دی اشکالو یا دی حکومتي چارواکو نه په ولایت مختلف ولایتو کې په یو شکل دی اشکالو باندې دوی زوریدلی یا فرزند له دوی سره خر کړنبلن نه دی سوی بل اخره دوی بل دی ته مجبور سوی دی چې هغه دی حکومت په مقابل کې یا دی نظام په مقابل کې ټوپک را واخلي او جنگي او اخري وو به څلورمه کټګوري هغه کسان دي چې هغه دی مالی امتیازاتو په مقابل کې چې دلته البته کار نشته، دلته وظیفه نشته، دلته داسې دی عایدات او منبع نشته، نو دوی بالاخره یو طرف نه دوی ته یو څه آماده امتیازات ورکول کیږي او دوی جنگیږي. او پنځمه طبقه چې دا هغه طبقه ده چې هغه د مثال په توګه مجرمین دي، او هغه له دغه شرایطو نه په استفاده سره او یا د مخالفین له نوم نه په استفاده سره نن سبا د افغانستان د حکومت په خلاف باندې هم جنگیږي او د نورو په خلاف باندې هم جنگیږي، تر څو هغه وکولای شي خپل قاچاقبري یا خپل فرزن هغه کړوړه تر سره کی. نو د دې پروګرام هدف اصلا دغه درې طبقه خلک دي. یو هغه طبقه چې فرزن مفکوري جنگیږي چې هغه سره خبري وشي او هغه دې ته وادار شي چې دغه کومه لار چې دوی فرزن اختیار کړی ده دا په یو بل شکل باندې، او دومه وې درېمه او څلورمه طبقه هغه چې فرزن له حکومت نه خوابدي دي او هغه چې دي
بلې دا تاسو توضیح کړئ
مالی امتیازات
زیات مننه.
زه غواړم دلته سلطان زوی غواړي مې یو شی
وروښانه. سلطان زوی پیش از اینکه شما اضافه کنید، یک دو شنونده داریم که یک مصرف دیگه که مصرف شون میاد بسیار مصرف میخوایم بفرمایید. سر رادیو
جان معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوی صافی سر
مهمانو داریم که سلامونه سلام مثلا مقدا شد که در مخالفین مثلا مشوره کهی گناه کچیر مشوره کهی خدا با انشان سا کسر هم بندی بدلشی اگر سر مشوره نگی ده خونون نه اگر خلب غولی ده بل انتخابات گوره بل انتخابات ده بیان یه لایب تزدوزی نو دا با تو کده شکری ده نتاگی بندران آتا شو.
بله سلامت و سه بله اولیدون که امدارو زن معرفی که یازاجی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. حنفی صاحبی است لکه چی؟
بله خشکر سروان صاحب تا تا استاد سیند منات سلامونه.
سلامت و سلام.
دلت سروان صاحب دوارم یه سو تو کتا اشاره وکم. اول خو دلت افغانستان که دا جگره دخفل معلول دی علت ندی باید چی پر علت بانی باس و مذاکره و سی چون که دا سیت پروگرام موضوع نده. دو همه خبر زماف نظر باندی د طالبانو جانب مقابل هغه خارجي ځواکونه دي، نه د کرزي رژیم نه کرزی، بلکې د کرزي رژیم یا کرزی دا یو جز دی. البته طالبانو په واضح ډول باندې ویلي دي چې که چیرې زموږ سره سوله او مذاکره کېږي نو زموږ جانب مقابل خارجیان چې په راس کې امریکا راځي. نو سروان صاحب په داسې حال کې چې کرزي صاحب واشنګټن ته سفر درسره کوي، هلته فرزر د ده سره د کرزي سره د پن دروازو د شا مذاکرات وسل خبرې اترې وسولې دغه مشاورتي جرګې جوړښت یې تر پوسټ لاندې راوستي او د هغې طرحه یې ورته وړاندې کړلې. بالاخره طالبان په دې کټګوري باندې تقسیم کړل. یو هغه طالبان چې هغه اصلي طالبان دي چې د ملا عمر اخوند تنظیم دی، یعنی هغه ته وفاداره کسان دي، اکثرا ایدیالوژیک د عقیدې او د نظریې په بنسټ باندې جنګېږي. بل هغه په سل کې پنځه ولس محدود کسان دي چې د مادیاتو د شخصیاتو په بنیاد باندې د حکومت د ناراضۍ په بنیاد باندې جنګېږي. اوباما ورته واضح کړل، سروان صاحب دا خبرې ورته واضح کړل چې دغه طالبان د ایدیالوژي طالبان دي، د نظریې او د مفکورې په بنسټ باندې د دې سره د سره خبرې اصول مذاکره مطرح نه ده، د دې سره نه کېږي، دوی سره جګړه ده.
بله لیکن حنفي صاحب تاسو ته له کوم ځایه وایاست؟ موږ خو دا شی نه دي اورېدلی. کرزي صاحب چې کومه طرحه وړاندې کړې وه چې د سولې جرګې کې به حتی کوم موارد چې یاد کړي چې په کومو موضوعاتو به خبرې کېږي، له هغه سره اوباما موافقه ښکاره کړې وه.
تقسیم طالبا بسېسته
سروان صاحب یو څه اضافه کوم. دغه خبره واضح شوله د کانفرنس کې اصولو د کرزي او اوباما د خولې څخه د محتوا څخه دا خبره واضح معلومه ده. په مصوبه نه
دا نو ستاسو حد ده لدی مالی میشي.
بله
ستاسو حد ده. خیر
ورسره
ملمنو ته به ورشو دوه کسه لا اوریدون کې نورم لرو بیا تاسو په تفسیر باندې ملمنه تفسیر وکي. زن معرفي کې آزادی رادیو ده.
بفرمایید.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ. مهربانی کوی. بله بله صاحب.
ما استنه د صلح د جرګي بارکه. په دې شرایطو کې لکه چې په افغانستان کې جریان لري، هر کور کې رام ده، په هر کور کې شهید ده، هر کور کې ویر ده، دا صلح به کومه نتیجه ورکړي؟
بله نو خب هم دغسې حالات کې دغه سوله پکار ده، همداسې حالاتو کې جرګه پکار ده. دا پوښتنه په دې مورد کې
فکر میکنم ای پیش از وخت خواهد بود تا بگویم که آیا ای جرګه نتیجه خواهد داد یا نداد. بله. و اصلا این مسئله بحث میکنیم تا چه حد محمد بوده میتونه ای جرګه. بله بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، مهربانی
زن معرفی که آزادی رادیو ده، مهربانی اوکی لکه چه خبری نکوی یا آواز من درزی، مهربانی او که خبری او که استاسی آواز رازی اتاک سب اتاک سب آواز سم نده واضح نده او بخشه ملمنو تا بوشو
عدف اتاک سب گرفتن گفتن که بیایی که سلح کنی.
بله سلطانزوی سب اول تاسی خوشتل چی تفسیره و که تاسی خبری خبری خلاصی که چی بیانو رو ملمنو تا هم ورشو
میره بانی
دلتا خبری رو